درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې څلرویشتمه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لا دیرشمې او د 2023 میلادي کال د اکتوبر لا شپاړسمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې د ایران د خارجه وزیر سیمه سفر ته کتنه تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم د تاسو پر لیکونو برېښنا لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش بي زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ایزان یو لنډه دمه کو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سم پام وکړی دی مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډی د اسلامی ایران ولسمشر ښاغلی رئیسی ویل چې د فلسطین له مظلومانو ملاتړ د ایران پریکنده سیاست دی. د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د ایران د خلکو د مرستو دوهمه جوپه ولیږل شوه. د غزې پر ضد د مځکني عملیاتو د پیلولو په اړه په سهونستانو کې سخت اختلافات راغلی دي. او د افغانستان د کونړ ولایت خلکو د اسرایلو رژیم پر ضد ستر لاریون ترسره کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویل چې د فلسطین لا مظلومانو ملاتړ د ایران پریکنده سیاست دی. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د حکومت د کابینې په غونډه کې د غزې د بې دفاع او مظلومو خلکو پر ضد د سهونست رژیم بوګنونکو جنایتونو ته په اشاره سره د فلسطین له مظلومو خلکو ملاتړ د ایران پریکنده سیاست وباله. د نادا راپور سره سم خاغلی ابراهیم رئیسی ویل چې لا خپل زیګنزی د غزې د اوسیدونکو په زورا کډوالولو په اړه د سیونست رژیم شرمونکي سیاست کڅه هم هیڅ کله محقق نشي، خو له درستو نړیوالو قوانینو انساني او اخلاقي اصولو سره په تضاد کې دی. خاغلی رئیسی د دغو بېسارو جنایتونو پر وړاندې د ځینو حکومتونو او نړیوالو ټولنو په چوپتیا په نیوکې سره جوته کړه. په خدای باور کوونکي بشري وجدان او یا د تاریخ باور ته قائل کسان چې د دغو جنایتونو په حق لای چوپتیا غوره کړي دا پوه شي چې د خپل نننی کلچار په خاطر باید د خداوند متعال په درگاه ویخو وجدانونو او د تاریخ قضاوت په وړاندې زواب وی. غزه کې د سیونستانو د جنایتونو په دوام کې د خار د روغتیا وزارت ویلي چې د شهیدانو شمیر اوس 2500 کسانو ته رسیدلی او زیاته کړي ده چې تر اوسه 9600 کسان ژوبل شوي هم دي. د غزې ترانګې په مختلفو سیمو د سیونست رژیم د جګړهمارو او اشغالګرو عسکرو توپخانه بمباری هم غراز دوام لري. د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د ایران د خلکو د مرستو دوهمه جوپه ولیږل شوه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرې میاشتې مشر خاغلی محسن زاکریان ټینګار وکړ د افغانستان زلزله ځپلو ته د ایران د ولس د مرستو دوهمه جوپه ولیږل شوه. د زیاده کړه چې تر اوسه په دوو پړاوونو کې د افغانستان زلزله ځپلو خلکو لپاره 450 ټنه بشر دوستانه مرستې ورلیږل شوې دي. زاکریان همداراز وویل چې په دوو مرحلو کې و اتیا انساني ځواکونه هم د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره ورلیږل شوې دي. د غزې پر ضد د مځکني عملیاتو د پیلولو په اړه په سیونستانو کې سخت اختلافات راغلي دي. د مهر خبري اژانس له راپور سره سم د غزې پر ضد د مځکني عملیاتو له اعلان سره سره عبري رسندیو نن د سیونست رژیم د پوځي او سیاسي چارواکو ترمنځ د سختو اختلافاتو خبر ورکړی دی. دغه راپور په اساس هغه سیونستي چارواکي چې د غزې پر ضد د مځکني عملیاتو مخالف دي د خپل مخالفت اصلي دلیل د داسې اقدام د ترسره کولو په بڼه کې د سیمنست رژیم د پوست پر ضد له سختو تاوانونو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم عبري رسندیو د غزې د جنگ په موضوع د سیمنست رژیم د امنیتي کابینې د غونډې د لغوه کولو خبر ورکړی و. پرون د سیمنست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو د غزې په شاوخوا کې پراتو د پوز له یوه یونټ په کتنه کې د یوه افسر لخوا له سختو سپکو سپرو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان طالبانو د اسرائیلو غاصب رژیم حمله په کلکه وغندلې. زموږ خبریال راپورټ راغی چې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت مشرانو یو ځل بیا د اسرائیلي غاصب رژیم وحشیانه بریدونه په کلکه وغندل. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر رالیږلي دغه راپورټ کې واورئ.
د طالبانو د سرپرست حکومت مشرانو یو ځل بیا د اسرائیلي غاصب رژیم وحشانه بریدونه په کلکه غندلی دي. د ریاست الوزراء اداري مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي چې په کابل کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې ونۍ په لمانځغونډه کې خبرې کولې دغه بریدونه په سختو ټکو وغندل.
حمله وحشیانه اسرائیل بر بالای ملت مظلوم فلسطین کې دا به اثر آن میم کې د همی چند روز 6000 بم در آنجا ریخته است. به توسط آن هزاران زنان، اطفال، مردمای بیگناه، مردمای ملکی به شهادت میرسد. ایران ما به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم.
در ریاست الوزراء اداري مرسیال ویل در نړۍ هیوادونه باید دغه وحشانه برید په وړاندې چې پکې بیگناه ملکی وګړي په شهادت رسیږي چوپ پاتې نشي.
مسؤلیت همه کشورها، مسؤلیت همه ملت هاست که باید جلو این فاجعه را بگیرند. از ملل متحد، از شورای امنیت، از OIC و همه مردمای عدالت خواهی که در کشورهای غربی زندگی میکنند، مسئولیت وجدانیشان است که این حمله غیر بشری و این حمله غیر انسانی را باید محکوم بکنند، جلو از این را بگیرند.
عبدالسلام حنفی زیاد اکده چه لغزه ترانگی چه خده 1.2 میلیون خلکو بزای کولی و بشری زد جنایت او دنه منولو عمل ده.
مهاجر ساختن 1.2 میلیون انسان از خانه هایشان، از سرزمینشان به شکل دست جمعی به هیچ قاموس جا ندارد.
د کورانو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم د افغانستان اقتصادي پراختیا ملي کانفرنس ته په وینا کې په فلسطین کې د اسرائیلو د روان وحشت غندنه کړې او په نړیوالو غږ کړی چې د اسرائیلو د وحشت مخه ونیسي.
اوس په بیت المقدس کې چې اسرائیل کوم ظلم او زیاتی شروع کړی دی، د دې په دې حالاتو باندې د مسلمانانو چوپتیا چې کومه ده، دا سړی ډېر د افسوس او د غم سره مخامخ کوي. په دې باندې، په نړیوالو قوتو باندې، په ملل متحد باندې، په دې باندې اسلامي امارت د خپل ادرس نه غږ کړی دی چې دغه زیاته او تجاوز دې نه کوي د مسلمانانو سره، ځکه چې دا مسلمانان چې کوم دي دا د خپل اسلامي مسؤلیت نه مجبور دي چې د یو بل مسلمان په حمایت کې بغا کوي.
همدارنګه د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې اسلامي امارات له فلسطین څخه خپل ملاتړ اعلانوي او له نورو اسلامي نړۍ څخه هم غواړي چې د فلسطینیانو لاسنیوی وکړي او په دې امتحان کې بې تفاوته پاتې نشي.
امارت اسلامی این وحشت بزرگ انسانی را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. یک بار دیگر مراتب تسلیت و حمایت خیش را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می نماید.
دا په سال کې د چریتی رژیم په ورځ په پلازمینه کابل او د افغانستان په شمنور ولایتونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل پر ضد لاریونونه هم وشول. له 1300 رئیس د اسرائیل لخوا د فلسطین پر مظلوم ول سخت بریدونه روان دي چې له امله زرګونه خلک بیکوره شوي او لا هم ورته ویل شوي چې 1 میلیون زیات فلسطینیان باید خپل کورونه پرېږدي. همدارنګ د اسرائیلي مشرانو لخوا په رسمي ډول اعلان شوی چې پر فلسطینیانو خوراکي توکي، اوبه، دوا او تیل چې ټول اړین او لمړني انساني توکي دي بند شي. فضل غنی حق مل، تهران، اډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. دا کونړ ولایت خلکو د اسرایلو پر ضد ستر لاریون وکړ. زمو خبريال راپورټ راکړي د افغانستان په کونړ ولایت کې سلګونو ځای اوسیدونکو د اسرایلو پر خلاف او فلسطینی مسلمانانو په ملاتړ سوله ایز لاریون وکړ. لاریون والو د اسرایلو، یهودو او امریکا پر ضد شعارونه ورکول او له فلسطینی مسلمانانو خپل ملاتړ څرګند کړ. لاریون ته د کونړ ولایت لا بیلابیلو سیمو څخه خلک راغلي او د کونړ مرکز سدآباد ښار په مرکزی څلور لارې کې سره راټول شوي وو. لاریون والو د مرګ په اسرایلو، مرګ په یهودو، مرګ په امریکا او ژوندی دی د فلسطین مسلمانان شعارونه ورکول. د لاریون تنظیمونکو لاریون والو ته په خپلو ویناو کې په داسې حال کې چې له فلسطینی مسلمانانو خپل ملاتړ څرګندوه او د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره یې د هغوی روانه مبارزه برحقه وګڼله، پر فلسطینی بېګنا ملکي وګړو د اسرایلو د وحشیانه بریدونو او قتل عام غندنه کوله او په بیړني توګه یې دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم کوله. د لاریون په پای کې لاریون والو په یوه پریکړه لیکې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان وګړو ته د فلسطینیانو په ننګه فلسطین ته د تلو زمینه برابره کړي. همداراز یې پر اسلامي هیوادونو هم غږ وکړ چې په څرګنده توګه د فلسطین ملاتړ ته راوړاندې شي او یوازې په تشو خبرو او ویناو وخت تیر نه کړي. د افغانستان 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې راتلونکي خوړه به له کوم ځایه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان وکړ چې په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوسو له درېیمې برخې سره برابر دي نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خوړه به له کومه ځایه برابر شي. افغان خبری آژانس راپورټ ورکوي چې نن د خوړو نړیوال پروګرام په 1 پاڼه کې لیکلي د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت نړۍ ته یادونه کوي چې په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خوړه به له کوم ځایه برابر شي. دغه سازمان زیاته کړه چې په هرات کې زلزله د یوې جدي بشري ناورین تر څنګ یو بل ناورین دی. د خوړو نړیوال پروګرام یادونه کړې ده چې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا او ضرورت لري. افغانستان په نړۍ کې یو لاغو هیوادونو دی چې د خوراکي توکو د خوندیتوب تر ټولو لوړه کچه لري. له بلې خوا په افغانستان کې مرستندویو مؤسسو هم د بودجې له کمښت سره مخامخ دي. سیونیست رژیم باید ملکی وګړو ته د بشری مرستو د رسولو مخه ونه نیسي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش له سیونیست رژیم مختل شي د غزې د ملکی وګړو د بشری مرستو له رسولو ډډه وکړي. زموږ خبریال د افغان غږ خبری آژانس له کولا راپورټ راکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي نن سهار ویلي چې د ملګری ملتونه په مصر، اردن او لویدیځ غاړې کې د خوراکي توکو، اوبو، طبي توکو او سونګو زیرمې لري. زمونږ کارمندان باید وکولی شي په خوندي او بے زنده توګه غزې ته مرستې ورداخلي او وویشل شي. سیونیست رژیم چې په تیرو څو ورځو کې د فلسطین له مقاومت سره د جګړې په ډګر کې لاسترې او شرمونکي ماتې سره مخامخ شوې دي، د غزې د ترانګې ټولې لارې په یو غیر انساني عمل سره وتړلې څو د فلسطین مقاومت د الاقصی طوفان د عملیاتو مخه ونیسي. د ملګرو ملتو د سره سریب نړیوالې کمیټې او د خوړو نړیوال پروګرام کارپوهانو د غزې په ترانګ کې پر ملکی وګړیو د اسرایلي پوز وحشیانه بریدونه د ښکارا بیلګې په توګه ارزولي او خبرداری ورکړی چې د بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د غږملتیا دفتر او چاه ملان وکړ چې د غزې په ترانګ کې د روغتونونو لپاره د سونګو موادو زیرمې به په 24 ساعتونو کې پای ته ورسیږي. د چین د بشری مرستو لومړی جوپا هرات ته ورسیده. د افغانستان د هرات د ورستی زلزلې ځپلو لپاره د چین د دولت لاخوا د بشری مرستو لومړی جوپا د دغه ولایت هوایي ډګر ته ورسیده. افغان رسندوی وایي چې دغه بارونکو الوتکه په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپرل شوه. ټاکل شوی دا چې د چین دغه مرسته په هرات کې په زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. په نورستان کې د کوچنی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې دي. د افغانستان د نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی فیصل مختار ویلي چې دغه ولایت په مرکز پارون کې د یو کوچنی هوایي ډګر د جوړېدو چارې د 650 افغانیو په لګښت پیل شوې دي. د نوموړي په وینا یاد هوایي ډګر به 2.5 جریبه مځکه کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې به د 10 ورځو په موده کې بشپړ شي او لګښت یې د ولایت مقام لخوا ورکول کېږي. او بل خبر دا چې په تخار کې د یوې کورنۍ اته غړي د خپل زوم لخوا په ډزو وشتل شوې دي. د افغانستان د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې د یوې کورنۍ اته غړي د دغه کورنۍ د زوم لخوا په ډزو وشتل شوې دي چې له امله یې 4 تنه مړه او 4 نور بیا ټپیان دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د ایران د خارجه وزیر سیمایز سفر ته کتنه د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر چې په فلسطین کې په ورستیو بدلونو پسې د سیاسي پلاوي په مشرۍ د لویدیځې آسیا څلورو هیوادونو ته سفر کړی و. د دغو هیوادونو له چارواکو همدارنګه د مقاومت لازنو مشرانو سره له سلاو مشورو وروسته تهران ته راستون شو. د الاقصی طوفان په عملیاتو کې د فلسطیني مقاومت د لا ډلو د سیمونست رژیم په دراندې ماته سبب شو چې د دغه رژیم مشران په ورستیو ورځو کې د غزې ترانګې په ملکیانو پراخې هوایي حمله وکړي او همداراز دغه سیمه کله بنده کړي. په همدې دلیل د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د عراق، لبنان، سوریه او قطر ته په خپلو سفرونو سره د سیمونست رژیم د دغو جنایتونو د دوام د مخنیوي لپاره سلا او مشورې تعقیب کړي. د امیر عبداللهیان سفر له عراق پیل شو. هغه په بغداد کې د عراق له لومړي وزیر او ملي امنیت سلاکار سره د دوړخیزه اړیکو او د فلسطین بدلونو په اړه خبرې اترې وکړي او له هغه وروسته بیرو تبلاړ. او په دغه سفر کې د لبنان د چارو پر مخ وړونکي لومړي وزیر، خارجه وزیر، د پارلیمان له مشر او د پارلیمان له عمومي او د حزب الله له عمومي منشي سره کتنه وکړه. هغه بیا دمشق ته لاړ او په سوریه کې په خپل 300 شتون کې لا ولسمشر بشار اسد او خارجه وزیر فیصل المقداد سره کتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر د هغه ورسته بیروت ته ورستون شو او دغه سفر په څلورم مقصد کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ. او په دوحه کې هم د قطر له امیر او خارجه وزیر همداراز د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر له مشر خاغلی اسماعیل حنیا سره د فلسطین د حالاتو په اړه خبرې اترې وکړې. خاغلی امیر عبداللهیان د خالی په ورځ په بیروت کې د خبریالانو په ټول کې ویل چې مونږ به د سیمه د مشرانو او خارجه وزیرانو په سویا د ضروری ډیپلوماټیکو او غونډو او سیاسي سلاو مشورو لاره د غزې د کلبندې د ختمولو او جنایتونو د بندول لپاره لازمو ډیپلوماټیکو اقداماتو ته دوام ورکړو. نن سیونستان په بدترین وضعیت کې دی او د الاقصی طوفان بریالي او بې ساري عملیاتو یو ځل بیا دا ثابت کړه. په نه حال کې د غزې ترانګې په پوله کې د سیمونست رژیم د پوځي تیارې ډول او د دغه ترانګې د شمال د خالی کولو لپاره خبرداري په سیمه کې د سیمونستانو د مزکنیو عملیاتو د احتمال د زیاتیدا خودنه کوي. که څه هم د قدس نیواګر رژیم تر اوسه د مقاومت د ځواکونو لا غبرګون د ویرې په شمول په یو لړ دلیلونو نه دی توانیدلی په غزې مزکنی حمله پیل کړي. هغه څه چې د ایران اسلامي جمهوریت پرې ټینګار لري دا دی چې که سیهونست رژیم په غزې ترانګې پراخه مځکني حمله عملي کړي نو د مقاومت ځواکونو له لوري د متقابل ځواب او په جنگ کې د نویو جبهو د پرانستل کېدا احتمال موجود دی. ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان په دې باره کې ویلي چې نن د مقاومت ډلو مشران انسجام لري ټول سيناريو غانو پلان کړی او د ټولو لاسونه په ټریګر دي په غزه کې د جنایتونو دوام په بڼه کې سیمنست رژیم ته د مقاومت د ځواکونو خبرداري په اړه د امیر عبداللهیان سرګندونه د قدس د نیواګر رژیم درولو او ورته مقابله کې د مقاومت د چورلیز د هوټ خودنه کوي. د ایران خارجه وزیر د سیمه ای سفر په اړه بل مهم ټکی هڅه ده چې د اسلامي هیوادونو د وحدت او د فلسطین مسئلې ته د هغو د جدي پام په هدف ترسره کړي. یوز د فلسطین خلک د سیونست رژیم لا پراخو حملو سره مخامخ دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعته مازیګرانه خبرونه اورئ.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. اوسم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمعمول سره سم اول با د تهران بیا با د کابل او که وخت وو نو د زینو بحرنی ورسپانو زینی مهم مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات او رسپانه برواخلو چې نن یې په خپل لومبي مخ زنو مهمو موضوعاتو ته انعکاس ورکړی او لیکلی دی د سیاسي حالاتو په ځانګړې توګه د غزې د مسئلې په اړه د قطر له امیر سره د ایران د ولسمشر خبرې ترې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو ماشين باید ودرول شي. د اسلامي ایران ولسمشر په غزه کې د صهیونیستي رژیم د غیر انساني جنایتونو د ودرولو په ضرورت باندې په ټینګار سره ویلي زر تر زره باید د دې نسل وژونکي رژیم د جنایتونو جنگي ماشين ودرول شي. ښاغلی ابراهیم رئیسی څرګنده کړه په دا وروستیو کې د صهیونیستي مشرانو څرګندونې او کړنې د نسل وژنې جنگي جنایت او له ټولو نړیوالو تړونونو څخه سرغړونه ده. همدارنګه د اسلامي جمهوریت ولسمشر د فرانسې له ولسمشر سره په خبرو کې هم ویلي چې که د خلکو د وژنې او د غزې د محاصرې په شمول د صهیونیست رژیم جنایتونه بند نشي نو حالات به لا پسې پیچلي او د جګړې صحنه به هم پراخه شي. هغه ورځپاڼې بیا لیکلي پر غزې د اسرائیلو د ځمکنۍ حملې د ټاکلي وخت ختمېدو ته په نږدې کېدو سره د عراق او لبنان مقاومتي غورځنګونو صهیونیستي رژیم ته سخت خبرداری ورکړل. د لبنان حزب الله او د عراق الحشد الشعبي ولسی ځواکونو غزې ته د صهیونیستي رژیم د حملې د چمتووالي د رپورټونو خپرېدو په اړه تل ابیب ته خبرداری ورکړی دی. یو امریکایی رسنه د یوې با خبر سرچینې له قوله ادعا کوي چې ایران هم غزې ته د ځمکني بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو په ذریعه خبرداري ورکړی دی. او د اطلاعات ورځپاڼې وروسته خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د قطر په پلازمینه دوحه کې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړي په غازی ترانګې د صهیونیستي رژیم د تیرې او مخه کوونني ول شي نو د جنگ د جبهه پراخیدل ناشونی نه دي او دا احتمال هر شیبه زیاتیږي. امیر عبداللهیان سرګند کړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ملاتړو په وسیله صهیونیستي رژیم ته خبرداري ورکړي چې که په غزه کې د جنایتونو مخه ونني ول شي سبب ډیر ناوخته وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې سیاسي هڅې باید د جګړې د دایرې د پراخېدو مخه ونیسي کنه څوک نه پوهیږي چې په راتلونکي ساعت کې به څه پیښ شي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې په همدې اړه یعنی د غزې د مسلې په اړه بیلابیل خبرونه چاپ کړي دي چې موږ له هغو څخه دا خبر تاسو ته را نقلو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د فرانسې له ولسمشر سره په خبرو کې وویل که د خلکو د وژنې او د غزې د معاصرې په شمول د صهیونیست رژیم جنایتونه بند نه شي، حالات به لا پسې پیچلی او د جګړې صحنه به پراخه شي. د ایران د ولسمشر د دفتر د سیاسي چارو مرستیال محمد جمشیدی د یک شنبه په ورځ د ایران او د فرانسې د ولسمشرانو سید ابراهیم رئیسی او ایمانوئل مکرون ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو خبر ورکړ او زیاته یې کړه. ښاغلی رئیسی د فرانسې د ولسمشر ماکرون د ټلیفوني تماس په ځواب کې څرګنده کړه که د خلکو د وژنې او د غزې د معاصرې په شمول د صهیونیست رژیم جنایتونه بند نه شي، حالات لا خراب شي او د جګړې صحنه لا به پراخه شي. د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پوځي څنګه د اسرایلو د نیواکګر رژیم پر ضد د الاقصی طوفان په نامه عملیات پیل شول او د غزې په تړانګې باندې حملې وکړې چې دغه عملیات اوس هم دوام لري. د صهیونیست رژیم چې په تیرو څو ورځو کې د فلسطین له مقاومت سره د جګړې په ډګر کې له سترې شرمونکې ماتې سره مخامخ شوي، دوی د غزې د تړانګې ټولې لارې په یو غیر انساني عمل سره تړلي، څو د فلسطیني مقاومت له زړورتیا ډکو الاقصی طوفان عملیات درېدو ته مجبور شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرایلو پوځ د سازمان ته خبرداری ورکړ چې د غزې په شمال کې ټول نفوس دې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته انتقال شي. دغه راز د غاصب رژیم ویان بیا ویلي چې هر ضرب الاجل شاید پوره نه شي. بل خبر چې کیهان چاپ کړی وایي چې د فلسطیني ماشومانو په وړاندې د صهیونیستانو د وحشتناکو جنایتونو په اعتراض کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د میلیونونو خلکو مظاهرې ترسره شوې. کابو په ټوله نړۍ کې په زرګونو خلک د غزې د خلکو په ملاتړ د ښار او واټونو صحنې ته راووتل او د فلسطین له ملت خپل ملاتړ اعلان کړ. د فلسطین د مقاومت ځواکونو د صهیونیستانو د جنایتونو په ځواب کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د غزې د فلسطین له جنوب څخه په نیواک شویو سیمو کې د صهیونیست رژیم د پوځونو پر ضد د الاقصی طوفان په نوم پراخ او بېساری عملیات پیل کړی دی. د صهیونیستانو ستره ماتې د سلګونو صهیونیستانو وژل او د ځینو میشت ځایونو او د اسرایلو د پوځي مرکزونو له لاسه ورکولو له امله د دې غاصب رژیم مشرانو په وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د غزې ملکي او بېګناه خلک په نښه کړي او د دغه ښار په معاصره کولو سره یې جنګي جنایتونه ترسره کوي.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، لاړ بشو د افغانستان مطبوعاتو ته. د مسیر ورځپاڼې ویب سایټ لیکلی دی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې 15 میلیونه تنه د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس شاوی لی ویلي چې د بودیجې د کموالي له امله یې خپلې مرستې 10 میلیون تنو ته کمې کړي دي او دمګړی یوازې له 3 میلیون تنو سره مرستې کوي. شاوی لی زیاتوي چې د بشری مرستې زیاتوالی او د کرهنیزو محصولاتو ډیرېدل د افغانستان د اقتصادي ودې لاملونه دي. نوموړی ټینګار کړی چې پخوای په افغانستان کې له 10 میلیون تنو سره مرستې کولې او اوس له 3 میلیون تنو سره مرسته کوي. هغې دغه راز ویلي چې افغانانو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هم مرستې کوي. شاوی لی ټینګار کړی چې دا هوډ نه لري چې افغانستان پریږدي، خو د بودیجې له سخت کموالي سره مخامخ دی او په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره اوس مهال 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. او د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرات وروستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو هغه کلي زیانمن کړي چې خلکو یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلودله. د دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمی سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا ده. او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتو د دغې مرستندویا مؤسسې د عامه اړیکو مسؤل پرون ویلي چې د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانی او مرګ ژوبلې دوی له خپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتنو ته اړ کړي دي.
عزیزانو، دا هم د کابل کلید گروپ پروگرام دی چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې لیکي د افغانستان پر وضعیت د قطر د چارواکو او اوغلو خبرې اترې. د قطر صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیریلی اوغلو سره د افغانانو پر ملاتړ خبرې اترې کړې دي. د قطر د بهرنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتو د ملګرتیا او د افغانستان د وروستیو پیښو او تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. د قطر صدر اعظم د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتو له هڅو څخه هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. تر دې وړاندې هم قطر هیواد په افغانستان کې د مرستندوی بنسټونو د فعالیتونو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې وه. او بل خبر چې دا چې افغان لوبډلی انګلستان ته ستره ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام پرون د افغانستان کرکټ ملي لوبډلی د تیر نړیوال جام اتلې لوبډلی انګلستان ته ستره تاریخي ماتې ورکړه.
گرانو دوستانو، ډیرو لویدیځو ورځپاڼو بیا د افغانستان په هرات ولایت کې د پرله پسې زلزلو په اړه لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یوه اونۍ کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورک. دا د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ سره لیک دی چې په پرونی ګڼه کې خپور کړی و. له دې رپورټ سره د زلزله ځپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې د شنبې په سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوې، خو ړومبی یې د ریکټر په حساب 6.3 درجې او دویم یې 5.4 درجې وه. نیویارک ټایمز د زلزلې د مرکز او له کبله د لږ تر لږه 1.5 تنو د ټپي کېدو له یادونې وروسته د محمد غزنوي په نوم د هرات ښار د 1.5 ځوان د لالهاند ژوند په اړه لیکلي چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه ودرولې وه او له خپلو دوو ماشومانو او ماندینې سره یې په سړه شپه په خیمه کې سبا کوله. نیویارک ټایمز د غزنوي په قول لیکلي چې پرون سهار له زلزلې مخکې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیږي، نو خپل اپارتمان یعنی کور ته لاړه. خو له دې نو خبر چې بیا به دغه شان زوروره زلزله کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
د بخون کیو مهربان الله پنام د تهران رادیو د هر کله را شخبرونه درنو مینوالو زما عبدالمجید دورانی او زمنګ د خوګ همکار
اتو الله خوګیانی
تاود او لمن ډک سلامونه ومنه ډیر خوشاله یو چې د یو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوی او امید لرو چې رک روغ او د روغتیا په جامه به سنبال یې ان شاء الله. خاغلی اتو الله خوګیانی صاحب تاسو ته هم خراغ لاس وایو.
ډیر زیاته مننه درانا صاحب ته هم خراغ لی او غیر حاضر هم یې.
بالکل
غیر حاضر مننه. نو داسې به وکړو چې زه به ورشم د هر کله راشه خپرونې اوریدونکو ته به د واټساپ ایمیل ادرس او
ویب سایټ
ادرس وایو. دوستانو 0098946465053 زموږ د واټس اپ ادرس ته کولی شئ خپل یو جالب پیغامونه موږ ته پیراولېږي. ایمیل ادرس مو د pashto99@yahoo.com او زموږ د ویب سایټ ادرس ته farstoday.ir/ps.
نو بالکل خواږه ملګری زمونږ کولای شي چې په همدې واتس اپ نمبر باندې او دغه شان په برېښنالیک باندې موږ ته خپل په زړه پوري لیکونه او مطالب او غږیز پیغامونه وغیرہ راوستوي او دغه شان په ویب پاڼه کې په زړه پورې سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیز خبرونه، معلومات لیکنه او د هر کله راشه په ګډون د تهران رادیو ټولې خپرونې په غږیزه بڼه هم ووري او وی هم لولي.
بالکل. نو داسې کوو درانه صاحب، مخکې تر دې چې ته ستړی شې دمه وکړې، زه به لږ د تاریخ له پاڼې نه ورشم.
بالکل، ووایه چې نن او پرون یا مثلا د خوښ او ورځو کې.
بالکل. نو دوستانو، تیره ورځ د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ. نو دغه ورځ په دې موخه نومول شوې چې د ټولنې د قشر قدردانی وشي او ځان یوازې احساس نه کړي. نو د دې ورځې له امله دوی ته څه وایو؟
مبارکی ورته وایو. دته د سپینې اسا ورزم وای
کنه. دغه راز نن چې د خوړو نړیواله ورځ ده، نو که خوړو خوري د غزدا میدان،
نو خوړو خو ما خوډوډه خوړه.
نو د ټولو هغه کسانو څخه چې د خوړو تنظیم برخه کې کار کوي ورته د ورځې مبارکي وایو. او نن بیا په ایران کې د پارا اولمپیک یا معلول لوبغاړو ملي ورځ هم ده. ویګي درانه صاحب، پروان کال کې په بیلابیلو نړیوالو سیالۍ کې په ایران کې دغه لوبغاړو زیات مډالونه او مقامونه وګټل. له همدې امله یې ایران ته ویاړونه راوړي. نو لازمه ده چې یو ځل بیا ورته مبارکي وایو.
بالکل.
خو نو داسې کړو چې نور لیکونو ته ورځو. خو مخکې تر دې چې لیکونو ته ورشو څه کوو؟
نو یو وړه شانه دمه. یو ځل بیا هرکلی ویو د تهران رادیو درنو او خوږو اوریدونکو مینوالو ته. او اتاالله خوګیانی صاحب، دا ړومبی لیک ته راواخله چې دا یو حدیث شریف زما په خیال چاره لیږلی دی. بالکل، زه وایم چې ته بسم الله کنن کنه.
سمه ده. نو لومړی لیک موږ ته هغلی هارون رالیږلی دی. د لیکلی دی چې د حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، خو دې وکړي چې نوم مې غلط نه وي اخیستی، وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل مور یا پلار د جنت له دروازو څخه منځنۍ دروازه ده. اوس تاسو ته اختیار دی که غواړئ همدغه دروازه ځای کړی او کغواړی ساتنه وکړی.
ډیر ښه.
د مخکې لیکلي دی یو کس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په اولاد باندې د والدینو حق څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغوی دواړه ستا جنت یا ستا دوزخ دی.
ډیر ښه.
او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی له مور او پلار سره نیک چلند کوونکی اولاد چې کوم وخت د رحمت په نظر والدینو ته وګوري، نو د هر نظر په بدل کې الله تعالی جل جلاله هغه ته حج د حج په اندازه باندې ثواب لیکي.
الله اکبر. ډیر ښه، ډیر زبردست حدیث شریف را لیکلی خاغلی هارون صاحب د مور او پلار د حقونو په اړه دی د رسول الله مبارک دغه پزړه پورې حدیث په مونږ لورولې دی. نو هیله ده چې زمونږ ټول اوریدونکو او خپل مونږ هم د خپلو والدینو قدر وکړو. تولا صاحب لیک مونږ ته واسی الله باور صاحب را لېږلې دی او لیکلی دی په رزق پسې ځان ملی ونې کوه. رزق آسمانی دی، ځان ور پسې ملی ونې کوه، ځکه چې الله تعالی جل جلاله د قرآن کریم د سوره سبا په 9 نمبر آیت کې فرمایلی دی، اے پیغمبره دوی ته ووایه زما رب چې له خپلو بندگانو څخه چاته اراده وشي پراخه روزی ورکوي او چاته چې وغواړي روزی پرې تنګوي. څه چې تاسو لګوي د هغه په ځای هم هغه الله تاسو ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزی ورکوونکو څخه خ روزی ورکوونکی دی. بیا یې لیکلی دی چې وایي د الله تعالی شکر کوه، ځکه چې په شکر کولو سره د الله تعالی له لورې پر بنده پیرزوینه کیږي.
هغه لوی وسول الله باور صاحب موږ ټول په دې باور یو چې الله جل جلاله پیدا کړی یو، نو هغه رزق هم راکوي. درانه صاحب، نو د رزق موندلو وسیلې پسې باید همیشه یو څه هڅې پکار دي، ځکه چې موږ په پښتو کې یو اصطلاح لرو وایي چې ته حرکت وکړې نو خدای به ورکړي
برکت واچوي. بالکل.
بل لیک موږ ته خالد شیرزاد لیکلی وایي د تهران رادیو ټولو همکارانو په ځانګړي ډول د هر کال را شخپاره باندې درنو چلوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بیا لیکي ارواپوهان وایي هغوی چې نورو ته غوره او نیکې مشورې ورکوي اکثره هغه کسان دي چې خپله ډېر زیات مشکلات او ستونزې لري.
نو اول خو درته وعلیکم السلام وایو په پوره مینا او به شکا خالد شیرداد ذات سے به خدای دې وکړي چې ستاسو زیات مشکلات او ستونزې ونه لري او زمونږ اوریدونکو دې هم سره زمونږه له مشکلاتو څخه لوی الله تعالی وژغوري ان شاء الله. تولا سے بلیک مونږ ته خغلی شاداب را لګلې او یو آزاد نظم یې مونږ ته راستولې دی چې وایي البته لیکوال دې بهیر ویو ارمان دے پورا مشا سل دے مڑی پکور وشا ہے پا مرز باندے اختشی بے وسید کما مشا او تل غمونو کی اوسے گا
خوشالی دی نصیب مشا
چه دے دمرا زورا ولم چه دے دمرا کڑا ولم چه دے دمرا درد ولم او چه دے مین را سرا نوا چه دی زرل سخا ویستلما وی زما مینا ارمان توی زما خکل جهان توی زما زلکی بس هم توی زما طول هیلی توی اوس چه لاره ده بل چاشوی اوس چه لاره
ده بل چاشوی
اوس چه بل تا پخنداشوی او اوس چه بل چا تلیلاشوی نو اوس چه بل
ده جون خکلاشوی
آها او زورزا پا مخ ده خشا نور او کنا نوی نور حقا کور که ده رشا ده حقا کور که دیوشا آها او بس زما بهیر لپارا ده زر بنده
دروازه
شا ده زر بند دروازه شا ډیر پزړه سوي اخکاری
ناکام عاشق دی. نو کور ودان ګران شاداب سه خپل انتخاب وکړې او بهیر سه بم خپلی نظم لیکړې وو او مو درته نو په خوند خوند هڅه وکړه چې ویل ولو
تا الله سه بادا پیغام مې چې شروع کو سر کې دا خیره چې کولې
کنه
ما یې کړه چرته غ بد خواخې نه د سړی بده بده خیری وکړی ماول کې
توکل په الله داسې کو چې غم نور نه زیاته وو لږ نغمه ورو بېرته را ګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس خپل خبرونه هر کله راشه اورینو. درنه سبدا سې کړو چې د ژمنه سره سم ورزو د اوریدونکو پزلا پور پیغامونو ته او لومړی پیغام پویږه مختچار لګلې.
بالکل کرامت الله بداوی سې برا لګلې.
بالکل دا چې سی ویلې دي نو راځه په پیغام کې وو.
بالکل
دلوی او ځواکمن خدای جل جلاله پستر نامه د تهران رادیو پښتو خبرونه ټولو محترم او قدرمنو کارکونکو او محترم همکارانو او ټولو محترم اوریدونکو ته د زړل کوم سلامونه وړاندې کوم. یو څو کلمات د امام زمان د مسجد د شهیدانو لپاره. لکه چې بیا پر افغان ملت قیامت راغلی، مسجد د اور لمبه شي، خړ لوګي ترې پورته کیږي او مسجد دی ور لمبه شي، خړ لوګي ترې پورته کیږي. د آدم بچی په وینو کې لامبي، د هوا لونې سرتوري، هرې خواته میندې وري، هر جومات په وینو سر دی، محراب یې ننیدلی، امام او مقتدی په وینو کې لمبېدلی. هر جماعت په وینو سر دی، محراب یې ننیدلی، امام او مقتدی په وینو کې لمبېدلی. هره جونګړه کې د پاتال ټغر خور دی، هرې خوا یتیمې سلګۍ، هرې خوا ته د ماشومانو غلبلې، هرې خوا ته یتیمې سلګۍ او هرې خوا ته د ماشومانو غلبلې. د میندو تر سترګو روڼې وشکې روانې او د ماشومانو تر سینو وینې څاڅي. هر دیوال د افغان په وینو سور دی، ته وا دلته قیامت راغلی، او ته وا دلته قیامت راغلی. او د اسرافیل شپېلۍ په لاس الهي امر ته انتظار کوي، او د امام زمان د مسجد تر منارو د الله اکبر چیغې پورته کیږي او خړ لوګي ترې پورته کیږي. هر دیوال کې د انسان د غوښ ټوټې او هره خوا هدیره ده. او دلته څومره وحشت راغلی، هره کربلا کې یوه بله کربلا ده. او دلته څومره وحشت راغلی، هره کربلا کې یوه بله کربلا ده. آ خدایه، ته خو دا بلا زموږ نه د تل لپاره لرې کړه، موږ ته امن او سوله راکړه، موږ ته د وحشي انسانانو نه امن راکړه. موږ امن او سوله غواړو، موږ امن او سوله غواړو.
ډیره ډیره مننه. په افغانستان کې د امام زمان په جومات د جمعې د لمانځه په مهال ځانګړی ترهګر برید لسګونه لمونځ کوونکو ته مرژوبله اړولې وه. د ښاغلي بداوي صاحب ډیره مننه کوو چې دغه پیښې ته د شعر په ژبه خپل درد او غوښتنې لیکلي، خپل احساس بیان کړی دی. ابداوی صاحب په دې تیر ورځو کې د فلسطین په اړه هم دغه شان ډېر پیغامونه راولېږل، او ډېر عالم انسان دی، ډېر زموږ او د درد احساس لرونکی
دی.
انشاءالله انشاءالله. بل پیغام زموږ دایمي اورېدونکي او خوږ عوامي شاعر ګل اشنغری صاحب خپل یو شعر راستولې دی، خو پوهېږي چې هم یې خپل کلام زمزمه کړی او هم یې د شعر په ژبه ویلې دی. نو څه به کوو؟
سلام پروگرام شروع دی ان شاء اللہ شروع کی پارا تھا یو غږیز نظم دغه کلام وړوکی شان غزل هم وړاندې کوم. ستا په شک کې زما شلو بس نام نام، ولې نه کوي په ما باندې ګل پام پام. جوش د زړه مې په ناکام کله کمیږي، د زړه جوش کمول د دې ناکام کام. اے دل برستا یاری د بشام غر دې، ہمارا غنن پغر کے دے بھی شام شام. ہم آزیان را پسو ڈلی ڈلی گرزی، وڑے بھی رات پلا رکی مدام دام. قوم قبل رات بلوش ہم آوارا، بے گناہ ننن شڑی دخ پل مقام قام. گل ما پس بیل تندا سراز غلی، چبا کم بیت سوچن دا تیز گام گام.
تا
په اس کې زما نوم شو بدنام نام
آی آی
ډیر جالب کلام بونو کوری ودان او سرلوړ دی وسی زموږ خوب ملګری
ګل شغاره
او د شیر خاطرې دی ورته هم داسې ژوندې وي نو د شکو چې یو بل شیر مختاز بوګ د می اوریدونکو د ایران کرج سیمې څخه محمد اکبر سلطانی را لګره دی
ډیر ښه ډیر ښه
دی وای کنه وای خدایا اوران مو زلزلې کړ ل کورونو خدای اوران مو زلزلې کړل کورونا نه خایس په خار کې پاتې نه خوندونه او لوټ لوټی کلی ښکاری زما خدایا لکه چاچی پکې ایخی دی
بمونه
او زموږ قسمت کې خوشحالی نشته زما خدایا زموږ قسمت کې دی لیکل دی غمونه بیا مخکې وایي د اوږدو مودو راسې پکې ګیر جو خدایا تل مو په وجود کې دی دردونه او سرې لمبې دي زمکې وینې باندې سرې دي خدایا تل مو په کورونو دي جنگونه او دا پسرلی پسرلی وطن مو را خزان شو په پسرلی وطن مو راغلل
خزانونه
او سلطانی وطن زما خدای را جوړ کړی سلطانی پزړه کې ډیر دی
ارمانونه ډیره ډیره مننه او مونږ هم د هرات د زلزلې قربانیانو کورنیو ته تسلیت او تعزیت وایو او شهیدانو ته د جنت الفردوس او ټپیانو ته د زر تر زره روختیا هیله لرو خپله سلطانی صاحب هم د هرات ولایت د ربط سنگی ولسوالۍ دی هغه ورځې ما سره په ټلیفون هم خبرې شوې وې نو اکسونه رو لیگل چې غریبانان واړې ماشومان هلته په کور کې د ننه نه پاتې کیږي د زلزلې د ویرې بهر خیمه لګولې نو ان شاء الله چې د ژمه را روان دي خدای دې ټول مسلمانان په خپل امن او امان کې وساتي خا نو وخت
پای تر رسیدلی خا نه دوه اشاره کوي وای چې وخت پای تر رسیدلی
نو بس اجازه به واخلو د خوګو قدرمن اوریدون کنه
تر بیا مو په الله سپارو
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.